ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو ده. زه نصر الله خان يم. تاسو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ګورئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شهباز شریف حکومت اعلان وکړ چې لیفټننت جنرال عاصم منیر به د پوز مشر یا آرمی چیف وي او لیفټننت جنرال ساحر شمشاد مرزا به چیرمن جوائنټ چیفز آف سټاف وي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی هم پر دغه سمری دسخط وکړ او آی ایم ایف ویلي مالی مرستو لپاره اړینه ده چې پاکستان د بحالۍ منصوبې ته په وخت غوسه بڼه ورکړي. او افغانستان کې د ښځو د حقونو د بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری لوګر کې په 14 کسانو د طالبانو لخوا د درو وهلو د حکم تطبیق وحشتناک بللې. سرټکی تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. د وایس اف امریکا دیو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې په میډیا باندې زیاتره چې کوم د بلوچستان یا د خبر پښتونخوا یا د سیاسي چارو چې کوم پوهانو نو هغه بداویل چې د پاکستان میډیا چې کوم ده نو پاکستان اهم مسلو ته توجه نه ورکوي، بلکې د دوی توجه چې کوم ده نو هغه یا په لانګ مارچ او یا د آرمی چیف په لګېدو وي. د آرمی چیف د لګېدو چې نو آرمی چیف بسوک وي او د ګډو ځواکونو مشر یا جوائنټ چیف آف سټاف بسوک وي، په دې سمری باندې د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی دسخط کړی دی. په دې اړه باندې زموږ سره اسلام آباد نه نیخ پنیغه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه موجود دی. ورته کلی وایو سره مشه په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب. مننه کو ډاکټر عارف علوی د پاکستان صدر هم په دغه سمری دسخط کم کړی دی، کم چې ورته د وزیر اعظم هاوس ته راغلی وه. د پاکستان نوی آرمی چیف او د ګډ ځواکونو مشر په اړه باندې که د ډیوا کتونکو او اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
بالکل نصر الله صاحب، دا چنن کم د پاکستان مرکزی کابینه او بیا وزیر اعظم شهباز شریف دوا اهم تعیناته کړې وي. د جنرال عاصم منیر د فوز نوی سرلخکر په حیثیت سره او د جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډ ځواکونو مشر په حیثیت سره داغي دا مرحله پاتې وا چې د پاکستان صدر داغي رسمي منظور کی غل اصلي کی او د پاکستان صدر تړاو چونکی دا مخالفت تحریک انصاف ګون سره دی نو دا اندېښنې لرل کېدی چې ګری هغه پکې سخن وانه چې په دې معاملې باندې دا څنګه مصیب وي او اندېښنې لرل شوې. او سر د دفاع وزیر خواجه آصف میلو تمې سرګنده کړه و چې تحریک انصاف به دا څه نه کوي. نو صدر عارف علوی هغه باندې دستخط کړی دی په هغه سمرای باندې او دا هغه وروسته چې کوم دی اوس د ماښام نن چې کوم دوا فوزی مشران چې کوم نوې ټاکلې شوې دي هغه د صدر او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کړې دي او د پاکستان د فوز نوې ټاکلې شوې سرلخکر عاصم منیر ته د نوې سرلخکر پروتوکول هم ورکړل شوې دي، کوم چې به راتلونکي په یو کم 1 نومبر باندې به هغه باقاعده د خپل چې کوم ذمہواري ده او کوم منصب دی
څنګه چې تاسو ویل پیر ولای چا صاحب چې کمان به سنبالوي او نوې آرمی چیف به وي، خو سیاسي سیړونکي او دفاعي سیړونکي څه وایي چې نوې آرمی چیف ته به کم چیلنجونه وي؟
رسول الله صاحب سیړونکي په یو خبره باندې خو متفق دي چې دا ځلې د آرمی چیف تعیناتي چې وا پاکستان کې نو د زړه ډېر زیات سیاسي شوه دا معاملہ اور هغه لوی وجه دا وا چې دا یو تاثر او کمی تاثر او چې دا موجوده آرمی چیف چې دی د چې کله دا آی ایس آی مشر او نو هغه ورځ کې عمران خان وزیر اعظم او وطن میاشتې پسې دی لري کړو او دغه کوم لومبي زرو چې د پاکستان یو وزیر اعظم په سفارش باندې یو ډی جی آی ایس آی لري کړی شوی نو دا یو عام تاثر او چې اوسم دی چې عمران خان نه غوښتل چې یعنی عاصم منیر د فوج سندخر جوړ شي او په دې اړه باندې دا معاملې سیاسي شوی و. یو خو لوی ګواښ چې کوم سیړونکي وي هغه دا دی د جنرال عاصم منیر ته چې دا کوم تاثر د پی ټی آی دغه په حواله سره دی نو دا یو سیاسي چیلنج دی. هغه تابل سیاسي چیلنج ورته دا دی چې کورنۍ چې عمران خان د خالی په ورځ په فیض آباد کې په پنډه کې هغه د لانګ مارچ اعلان کړی دی، هغه اسلام آباد ته راتلو غواړي، ډي چوک کې کیناستل غواړي، د نوې الیکشن مطالبه کوي. او د دې په سر پاکستان نه یوازې د سیاسي خو د معاشي ناکلارې سره مخ دی، د پولو چې کوم صورت حال دی، د افغانستان چې کوم معاملات دي، په کور دننه پاکستان کې د ترهګرۍ واقعیت ډیر زیات شوی دی، دغه ګواښونه خو د فوج سره لښکر ته دي، خو دا وختي د ټول نه زیات چې کوم هغه ته یو لوی ګواښ دی، هغه د پاکستان کې د سیاسي ناکلارې ویل کېږي، او د عمران خان دا چې کوم مطالبه ده دا ویل کېږي چې دا یو لوی چیلنج د فوج نوې سرلښکر لپاره جوړېدل شو، خاص کر چې په دې کې بیا کوم معاشي پاکستان ته معاشي چیلنجز دي چې تیر د فوج سرلښکر جنرال قمر جاوید باجو خپل پرونی الوداعي تقریر کې انداز ذکر کړو، او هغه دا پخلیوم کړو چې د دې نه وتل، د دې معاشي چیلنجونو نه وتل چې کوم دی یو پارټي اواز کار نه دی، ټولو ته به یو ځای کې ناستل پکار وي، نو دغه لوی چیلنجونه ویل کېږي چې دوی سره لخر د مخامخ وي. هغه د سره جی
ډیر زیاته مننه کوم پیر ولای چا سب د وخر کولو د معلومات شریکولو، یو جهان مننه،
مهرباني جی.
د ډیو سره اوسئ.
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري، څنګه چې تاسو د پیر ولایچا سم نو اوریدل چې سیاسي سيډونکو او اقتصادي سيډونکو او د دفاعي سيډونکو هم په دې اړه باندې چې پاکستان په غټو ستونزو کې ماشیس اقتصادي چې کوم ده، نو دغه ستونزه هم یو لوی ستونزه ده چې د معیشت د پاکستان په کمزه کې ولاړ دی. په دې اړه باندې هم رپورټ دی چې IMF ویلي مالی مرستو لپاره اړینه ده چې پاکستان د بحالۍ منسوبې ته په وخت غوسه بنور کړي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لري تاسو ته رسمي څخه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
نړیواله خبری ایجنسی رائټر د پاکستان لپاره د ایم ایف د کانتری چیف لخلی لیکلی چې د سیلاب څخه په وخت د بهاله منسوبې ته د غوسې بړې ورکولو سره سره د ګڼ اړخیزه او دوه اړخیزه شراکتدارانو لخوا مالی همکاري جاری ساتل هم ضروری دی. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین دیوتوي پاکستانی چارواکو د نړیواله مالیاتی ادارې سره اصلاح شوی اقتصادي فریم ورک شریک کړی دی، او د دې معنی دا ده چې د دواړو ترمنځ په تکنیکی کچه خبرې روانې دي.
گورنمنٹ کم ڈیٹا شیئر کھڑے دا آئی ایم ایف سرا، آئی ایم ایف غواڑی چی تاسو پا مونگ پا دیبانے کنوینس کے، او آئی ایم ایف اور تووی چی مونگ تبا یو ریکوری پلان ہم را کوئے، لکہ تاسو چی کم ان ٹارگیٹڈ سبسیڈیز ور کھڑی دی، کم شیز پا بجٹ کے نو آغا تاسو ور کھڑی دی، او دا غشان تے نور چی کم تاسو وی چی مونگ لی ریہیبیلیٹیشن دا دے دا پارا دا پکار دی دا پکار دی، نو آغا با تاسو مونگ تا سپیسیفک وائے تاسو پا کم کوارٹر کے سمرا پکار دی.
دا پاکستان لپارا دا آئی ایم ایف مشر دا ہم ویلی چی دا آئی ایم ایف عملہ دا پاکستانی چارواکو سره د معاشي او مالیاتي استحکام پر ځای ساتلو لپاره د اصلاحاتو د ګړندي کولو په ترڅ کې د انساني ضرورتونو د غوره هدف په تګلارو خبرې جاری ساتلې دي. پاکستان کې وروستو سیلابونو نږدې 1100 کسان وجلې دي، او د هیواد اقتصاد ته هم د بلیونونو ډالرو نقصان اړولې دي. پاکستانی چارواکو د دې نقصان تخمینه د 10 او 30 ارب ډالرو ترمنځ لګولې ده. د پاکستان د خزانه وزارت تیرونه ویلو چې د IMF د پروګرام د نهمې ارزونې د برخې په توګه د ایم ایف سره د تکنیکی کچې خبرې به زر تر زره بشپړې شي، خو تر اوسه پورې د نهمې ارزونې لپاره کومه حتمی نیټه لا نه ده اعلان شوې. د ایم ایف فنډونه د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري چې اوس مهال د نړیوالو منډو او ریټینګ ایجنسیانو په دې خبره د قانع کولو هڅې کوي چې د هغه سره د قرض بیرته ستنولو په ګډون د بهرني مالیاتي اړتیاو پوره کولو لپاره فنډونه موجود دي. د اقتصادي چارو سیړنکار شهریار بټ دیوتوي پاکستان غنی چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره هغه ته په سم لاسي ډول 19 ارب ډالر پکار دي، خو آی ایم ایف غواړي چې د پاکستان حکومت دی ورته یو منصوبه ورکړي.
تو آی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی حکومت ایک پلان بنا کے دے کہ یہ اس کو کس طرح سے ریہیبلیٹیشن ہوگی اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے.
هغه وای آی ایم ایف ځان په هول غواړي چې پاکستان د سیلاب ځپلو د بیا بحالې لپاره څنګه منصوبه لري، او د دې لپاره به پیسې د چرته ناراضي، او په دې لړ کې هغه د پاکستان څخه یو کوټلی منصوبه غواړي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې منصوبې په ورکولو کې ناکامه شوی دی او موږ ولیدل چې د ایم ایف سره د پاکستان پروګرام د زړ ښکار شو. پاکستان ته به په راتلونکي میاشت کې یو بلیون ډالر پکار وي چې په بانډونو ادایګیانې وکړي، او دا وخت د پاکستان د مرکزي بینک سره د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 2.9 ارب ډالر ته راغورځېدلې. څېړونکي وایي چې پاکستان ته به په راتلونکي مالی کال کې هم د 1.5 ارب ډالر ضرورت وي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرف خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساتا.
در وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. هم په پاکستان کې سیډونکو وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد بخوانی وزیر اعظم عمران خان ځکه په مرکز کې د خپل حکومت جوړولو لپاره هڅه کوي چې د هغه سیاست د صوبې په کچه هغه عمره ود نشي کولای څومره چې د نورو سیاسي ګوندونو سیاستونو کړی ده. دوی وایي د عمران خان لخوا د استبلیشمنت خلاف او په ځینو وختونو کې د هغې په حق کې خبرې کول دا څرګندوي چې نوموړی د استبلیشمنت نه اوس هم دا تمه لري چې په مرکز کې به یو ځل بیا په درون اکثریت سره د ده حکومت جوړولو کې مرسته وکړي. په دې اړه باندې نور څېړونکي څه وایي تاسو ته د سیمې څخه د ډیوا خبریال حمید رضا وړاندې کوي.
په هیواد کې د پنجاب او پښتونخوا ایالتونه او د آزاد جموں کشمیر او گلگت بلتستان انتظامی حکومتونه دا وخت د تحریک انصاف په مشرۍ کې چلیږي. خوشیرون کی وای په اقتدار کې د دومره ایالتی حکومتونو په برخه په تاریخي تور د هیواد نور غټ سیاسي ګوندونه به دومره زلوب دینو. خو تحریک انصاف او د هغه چیرمن عمران خان د مرکزی حکومت نه بغیر د ضرورتنګ چلن وجه شته دي.
آبیز خبردار چې نه د پنجاب وزیر اعلی جوړې دي شي، نه جوړې دل ځان غواړي، نه دغه غواړي، نه بیا د هغه داسې هغه چې کوم خاندانی سیاست دی چې هغې ته فایده رسي، څنګه چې زرداری حکومت میلاو شي، نه هغې هغه ځای د هغوی سیاست او سړې زیات اهم سیزونه چې پاکستان سیاست کې د هغې په لاسو کې راشي، دغه شانتې دغه نور خلک دي. نو دی به د ته به اله فایده کېږي چې دی د پاکستان په مرکزي کم سیاست دی په هغه کې د زیبي او په طاقت کې د زیبي
عمری رسخت اغستون کی سر لہکر جنرل باجوہ پر استنے وینا کے پر پٹو ٹکو کے پر عمران خان دنیو کو پترس کی ویل پر سیاست کے گٹا و بیلات ہوئی. خو آیا دا عمران خان رستنے وینا گانے او دا اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کے دردلی پر یہ نساتلو رستنو داو تا دا جنرل باجوہ پر وینا دا عمران خان سپکاوی کول واقعی دا جمہوری قوتنو دا مضبوط اولو دا پارا دی او کنا دیر سیلون کی دا دی خبر سر اتفاق نہ لری.
یو اسٹیبلشمنٹ کے دا سر مل گرے دا ٹو تھرڈ میجارٹی خستیشی بیا مخ کے خو چونکہ اسٹیبلشمنٹ سر تعلق خراب دا نو دا یو طرف ته خو په اسټابلیشمنت باندې بریدونه کوي دھڑکی کوي او بل طرف ته اسټابلیشمنت ته دا هم وایي چې زه ستاسو خلاف نه یم خو ما یو ځل بیا اون کوي ما یو ځل بیا په اقتدار کې راولي زموږ به دا پیرا تعلق د شان خي. نو د هغه په ذهن کې څه کوم تصور دا د ډیموکراسي یا د جمهوریت یا د اولس هغه تصور نه ده کوم ستا او زما په ذهن کې د پارلیمان د اړخ نه د حکومت کونې تصور ده.
زاړه او غټ سیاسي ګوندونه د عمران خان ورستنه سیاسي بیانیا په هیواد کې جمهوریت پروژې د لپاره زیانی بولی.
نو اوس ډیر خلک هم دغه یاري اظهار کوي چې مونږ د ادارو د مونوپلی نه فری شو، مونږ د هغې نه ایمن خلاص هم شو، خو مونږ باندې به د عمران خان مونوپلی راشي ځکه چې هغه به دونه طاقت واخلي به دومره یو کړ چې څنګه چې په ترکی کې خلک اردوان یادی دی وجې نه دغه خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان په دې سټرګل کې فاشست ټینډنسیز دي، مطلب دا چې دی به راځي، دی به د پارټۍ رول او هغه پارټۍ به هم د ده لاس کې او
څېړونکي وایي په هیواد کې د پوځي قیادت د بدلېدو سره ګمان دی چې د هیواد سیاسي ماحول هم لږ شان بدلون واخلي او دا به کتل شي چې آیا وروسته هم عمران خان په اوسنۍ سیاسي بیانیې ولاړ پاتې کیږي او کنه. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د افغانستان کې د خزو د حقونو د بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری لوګر کې په 14 کسانو د طالبانو لخوا د درو وهلو د حکم تطبیق وحشتناک بللې. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لري تاسو ته د سیمې څخه د ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان په لوګر ولایت کې دغه سزاګانې چې په یو پرانستي میدان کې ورکړل شوې دي او د طالبانو حکومت خپل هم د دې پخلی کړي. په ټویټر طالبانو ویلي دي د لوګر بیالبیل ولسوالیو د عدالتونو لخوا سوال لستنه چې درې پکې زنانه هم شاملې وي د غلا، زنا او نورو جرمونو په تور د خلکو په موجودګۍ کې ورته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي او په درو وهل شوې دي. دا سزاګانې په داسې وخت ورکړل شوې دي چې د نړی لخوا په طالبانو د بشری حقوقو سرغړونې پاکله اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي. د دفاعي چارو سړنکار جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای د طالبانو دغه سخت دریځ عمل به د افغانستان مشکلات نور هم سیوا کړي. دی وای د طالبانو خپل تشریح کړي دا ډول سزاګانې داسې دي چې لکه طالبان اوس په خپلو خپو خپله د تبر گزارونه کوي. دوی د خپل چلن له وجې په نړۍ کې یوازې شوي دي او اوس د دې سزاګانو سرګندېږي چې دوی دغه خپل سری روانه کړي او افغانستان یې د افغان ولس او ښځو دپاره یوه بندیخانه جوړه کړي. د دوی دغه بشري حقوقو سرغړونو له امله نه خو د دوی په رسمیت د پیژندنې امکان شته او نه ورته کوم هیواد کومک ورکولی شي. دا سزاګانی د هغې ورستو ورکړل شوې دي چې روانه میاشت د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خپلو قاضیانو ته د عامو خلکو په موجودګۍ کې د دوی د خپل تشریح کړي تعزیراتو تر مخه د سزاګانو عملي کولو امر کړی و. طالبان چارواکو ویلي دي چې د دوی په داور واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دا ډول شری سزاګانې ورکړې دي. خو په پېښور کې میشت خبریال مشتاق یوسفزی په وینا له دې وړاندې هم په ځینې برخو کې دا شان سزاګانی ورکړل شوې دي.
دا اول ځل نه دی دا په مختلف وینو کې د نامه شو چې عمل کوم د فوکس شو چې زیات هم پکې عمل شوی دی. خو دا لوګر څه موقعیت دا لکه په پبلک نیوز کولا کې ویم کو کله او خلاص الته راغله او دا رپورت کړه. نو په دې وجه باندې کوم ده نو د دنیا توجه د لوګر واټ کې تراله
دغه سزاګانې په داسې وخت ورکړل شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د اروپایي پارلمان مشرې روبرټا مستولا ویلي چې نړۍ به ډېر زر وویني چې طالبان به لکه د خپل تیر حکومت په سیر خلکو ته سنسارولو، په درو وهل او لاسونه پرې کولو سزاګانې روانې کړي. طالبانو چې د 1989 نه تر 2001 پورې په افغانستان واکمني کړې وه او د دغه واکمنۍ په وخت کې په پرانستي میدانونو کې خلکو ته داسې سختې سزاګانې ورکولې. خو بیا تیر کال د اګست په میاشت کې د واکمنۍ د وروستو طالبانو د نړۍ سره دا ژمنې کړې وې چې هغه زوړ چلن او تګلاره به نه خپلوي. یاد دې وي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ ویلي وو طالبان یو وار بیا هغه تېروتنې تکراروي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې شوې دي او ډېرې ناوړه نتیجې لرلې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خیبر پختونخوا په دویم برخه کې درته زنه سرلا خان بیا هرکلی وایم. په خیبر پختونخوا کې ملکن ډیویژن چې پکې شانګلا، بنیر، سوات، کوزدیر، بردیر، بټخیلا، باجوړ او چترال شامل دي. د دوی نمائندګانو، سیاسي مشرانو یو غونډه کړې ده، یو جرګه کړې ده د امن لپاره. د ترهګرۍ پر ضد باندې. خو دغلته د ټیکسونو په اړه باندې دا خبره شوې ده، په دې ټیکسونو په اړه باندې څه خبره شوې ده، دوی څه غوښتنې لري، ولې د ټیکسونو دغلته مخالفت کوي، په دې اړه باندې زموږ سره سردار حسین بابک صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ صوبائی مشر دی، پارلیماني لیډر دی. خو لوی خبره پکې دا هم ده چې د هغې تعلق د بونیر سره دی، او بیا بونیر چې کوم دی نو هغه په ملکن ډیویژن کې راځي، په دغه جرګه کې شامل وو. زموږ سره په دې وخت کې موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی سردار حسین بابک صاحب.
جی بالکل، مهرباني مهرباني، ستاسو ډیره شکریہ، سلامونه.
مننه کو بابک صاحب. اول حمزو په دغه اړه باندې تاسو پرون په دې جرګه کې ناس وو، یو په دې باندې د سوات نه د بټخیل زمونږه همکار فیاض ظفر رپورټ را لګل دی. د دیو کتون کې اوریدونکو به واوري چې په دغه کې اوس تاسو څه ویلي دي، نو بیا راځو تاسو نه هم په دغه اړه باندې پوښتنې کوو.
دا ملکن ضلع په سرخار بټخیل کې دا تحریکی حقوق ملکن ډیویژن په نوم باندې لویه جرګه وشوه، چې په کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو سیاسي مشرانو، تاجرانو، وکیلانو، منتخب د اسمبلۍ غړو، تحصیل چیرمینانو او د نورو تنظیمو مشرانو ګډون وکړو. دا جرګه د جمهوریت اسلامي ګوند راغوښتې وه. لویه جرګه د نورو مسلو د حل او خاص کر ډیویژن کې د پوخ امنیت او د ټیکسونو خلاف وه، چې پکې د تحریک انصاف ګوند سره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. لویه جرګه کې شریک مشران وي چې ملکن ډیویژن د خلکو روزګار، سیلاب او د بدامنۍ د لاسه اغېزمن شوی دی، او حکومت له وکار دی چې دلته نور ټیکسونه ونه لګوي.
ظاهره خبره دا خو داسې حادثې نه دي، دا د پښتنو که ورته موږ دا ووایو چې فزیکل او مینټل جینوسایډ دی، نو دا د هغې بیا طریقے واردات تے اقتصاد والا تباہ کا او ٹیکسیشن چے دے دا ایکسٹینڈ کا او ملیٹنسی دورا عام کا، جرائم عام کا، منشیات عام کا، نبیا داغی اثرات دے چی بے روزگاری تے تو گورا بے روزگاری کم لیتا ہو رشیدہ، بیا گرانائی تے تو گورا چے گرانی کم لیتا ہو رشیدہ. چونکہ دا خو یہ واضح منصوبہ دا چے دا پختنو وسائل باندې چې کومه قبضه ده چې هغه برقرار ساتل آسان شي.
لوی جرګې ته وینا کوونکو وویل چې د مرکن ډیویژن خلکو ډېره بدامنی تېره کړې ده، او اوس هغوی په خپل ټول ډیویژن کې پوخ امنیت غواړي، او په هیڅ حال نور بدامنی ته نه دي تیار.
داسې دا چې امن او امان د ډېر وخت نه زموږ د ملکن ډیویژن بیا خصوصا د باجوړ دا داسې پاتې شوی دی چې هغه څوک دانش ویلی چې امن او امان ښه دی، خو موږ اوس دې حالاتو کې دې ته ګورو چې یو ورځ هم په خیر تیریږي هغه ته موږ ښه.
دا لوی جرګې په اعلامیه کې ویلی شوی دی چې ملکن ډیویژن د صوبې د ټولو لوی ډیویژن دی، او آبادی د شپږ اتیا لکه نه زیاته ده، او زیات خلک یې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي، او ټول صوبه کې یو شپېته فیصد د بهر هیوادونو نه پیسې پاکستان ته رالیږي، او دا ډیویژن د 212 میگاواټه بجلی هم پیدا کوي چې آمدن کې ورته حکومت برخه نه ورګي.
دلته په دوه خبرو باندې خبره ده، یو په امنمان باندې، یو چې کوم ټیکسز نه پاس ده په باندې خبره کیږي. ان شاء الله تعالی ټولې پټۍ په دې کې شامل دي، او موږ ټول چې مرګري شو او یو مکمل تحریک شروع ان ډایرک او ډایرکټ څونه مختلفو ذریعو باندې غسته کیږي.
ملکن ڈویژن کی حکومت نو ٹیکس نہ الگول، نو بشرک با احتجاجی تحریک شروع کولیشی. اور وریات کم چې د کال 2014 د پنځم میاش کې د پنځشتم آئینی ترمیم چې صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی او بیا سینیٹ پاس کړی وو، تر لاندې د وفاق او د صوبې زیر انتظام ټولې قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی وو، او بیا تر 15 کالو پورې دا سیمې د ټیکسونو نه پاکې ګرځولې وې، چې روان کال په 15 میاشت کې به وخت پوره شي، او بیا به د دې سیمو خلک د هېواد د نورو سیمو په شان هر قسمه ټیکسونه ورکوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا بٹخیلا، ملکن.
د وایس اف امریکا دیو ده. سردار حسین بابک صاحب تاسو دغه رپورټ هم واورید، په دې اړه باندې که پوښتنه وکړو چې خلک په پاکستان کې که اقتصادي چارو پوهان دي هغه وایي چې ټیکسونه ضروری دي، په خلکو په کار ده چې په ملک کې ټیکسونه عام شي، د ټیکس کلکشن چې کم دی هغه زیات شي، بیا ولې دغلته په خیبر پختونخوا کې په ملکنډ کې یا په دغلته چونې کو نورې سیمې دي هلته د ټیکسونو مخالفت کیږي، وجه څه ده؟
ګوره داسې ده چې ظاهره خبره ده په دې باندې هر مهذب شهري پوهېږي او ټول زی شعور انسان هم په دې خبره پوهېږي چې هر ریاست چې دی په هغې ریاست کې د آمدن چې کومې ذرایع وي د هغې سره سره چونکې ریاست دا هغه ریاست انسانانو ته بنیادی انسانی ضروریات ورکوي، سہولیات ورکوي، نو د هغې په بدل کې بیا انسانان ٹیکس ورکوي. تاسو ګورئ چې کوم د ملکنډ ډویژن د جرګې په حواله مونږ خبره کوو، نو ټیکس چې د ملکنډ ډویژن علي سوال دا دی چې دی پښتونخوا خبره به وکړو چې کوم زمونږ آئینی حقوق دي، آئینی حقوق دي یا زمونږ چې کوم مرکز ته قرضجات دي یا زمونږ د پښتونخوا یا د پښتنو چې په دې ریاست کې او په دې ملک کې آئینی کم حقوق تھی، کم زمنگ اختیارات تھی، آیا آگ منگ تو ملاؤ دی یا تا کچھ ہو رہی چستا سو دا رپورٹ ماڈیر تفصیل سر کو تو ملکن ڈویژن کے پٹولا پختونخوا کے زنوینم چھ یو کور دا سید پختنو یو کور سنگل کور چھ دا غین خلق یا مزدورول بہر یا کہ لگ دیر شتمن دی نو غی د یری خپل سرمایه بهر وړي دا او بهر ژوند کوي. یعنی زمونږ د پښتنو په ژوند باندې که مونږ خبره کوو نو دا یو حقیقت دی، حقیقت. یعنی مونږ دا ویلی شو چې پښتانه د مجبورۍ د وجې د ضرورت د پاره په ټوله دنیا کې خوار دي. زه نه ګڼم چې په دنیا کې یو کونم داسې چې هلته پښتون نه رسېدلی د خپل خاندان د کفالت د مجبورۍ په وجه. پاکستان حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان منگ لڑا کرے دا او منگ داغی بل نشور کو دور پکران کری نرخ باندھے خرچ ہے دور اوور لوڑ دور وولٹیج کم کی او دو لوڈ شیڈنگ کی چی یو نوے انویسٹر پختنو خاور تندرہ دی یو انویسٹر چی کمی ایگزیسٹنگ لگیڈری کارخانے وی غم ٹولی باندی زمیدار کیوبل دا گرانی بجلے پوجا باندے تو پٹی کی نشی چلو رہے. یعنی دا سے حال دے زمنگا بل طرف تو پا بے روزگارہ میں خبر اکڑا پا گرانہ میں خبر اکڑا تاسو لوڈ شیڈنگ تو گو رہی یا تاسو ملیٹنسی تو گو رہی تاسو سوچو کئی پینز سلویخ کالا تاسو یقین پا لوی ربو کئی چی دا پختنو پا دی خورا باندی دا انسان وجن چی دا دا بالکل دا خلق وستر پلی دو عدد شو پا دی چغو شروع اوری دو عدد شو پا دی جنازو چطولو که دورا بوخ شو دورا عدد شو تبوا جی دی پا آپریشن تیٹر که دا پختان کار کئی لکسن چی دا ڈاکٹران دا مڑی ورطارو زین کے اس طرح دی نظر کہ دغی په اولوان دی باندې روزانہ ډیر خلک مړی راځي او سره راځي د پښتنو مثال هم چې دیغه آغا دی دا جرګا موږ ته ډیر خوشاینده وایو چې پښتانه موږ راغون شو او چې موږ په دې خبرو باندې بحث کو بحث چې دا خبرې موږ عامه کو په دې خبرو دلته پابندی ده. تاسو سوچو کې چې دلته خو دا امن نواز پور ته کول ډیر عجیبه لګي او عجیبه ځکه لګي چدل تب پیو ضلع کے دے انسانانو سمندر رہو جی کچھ سہار اخبار گور تصویر بپ کی نہیں بپ کی خبر بم نہیں پر ٹیلی ویژن بم نہیں چلے گی بل رج بتواؤ رے چال تدا امن سپینی جنڈے راگست امن وختو پاکستان دی بیا ایف آئی آر رکی نو پدا سے ماحول کے بیا د میڈیا یو ڈیر لوے رول کے ریش زکا چھ بحیث تے انسان گورا دو ملک رشتہ پریدا، دا مذہب رشتہ پریدا، دا انسانیت دا رشتے دا تقاضے مطابق ہو ٹولی دنیا میڈیا لا پکار دی چہ دا کم بدمنی زمنگ دا پختنو پدے خطہ کے پدے منطقہ کے روان ادا چہ دغی وجوہات بالکل کھلاو دی
صحیح.
اگر جرگا کم دا خبر اکر چولی منگ تول پختان دا خبر نمینو چہ دے اور لدا کوکی سوک ورکی دا کو خکارا پتہ لگی
بابک صاحب. تاسو ویل چې آئینی د ټیکس خبر رااله نو تاسو ویل چې آئینی اختیارات نشته، بیا په خپلو وسایلو باندې اختیار نشته دی، بیا تاسو دا ویل چې قرضجات چې کمی کمی قرضې په مرکز باندې پاتې دي د صوبې د بجلی په مت کې د ګیس او د تیلو په مت کې هغه نه ورکوي تا دغه ته، نو که دغه شان جرګه دا خو په یو جرګو باندې دا مسله خو به نه حل کیږي، دا خو د صوبایي اسمبلی دا خو د مرکز نه په دې اړه باندې بستاسو دا خو ډېر د مخکې نه دا کیسې را روانې دي، څه لایې عمل به وي ستاسو چې دغه خپل چې کوم قرضجات دي تاسو چې آئینې پاکستان جم د درکړي دي څنګه به اخلي؟
بالکل
ګوره
تاسو ګوره عوامي نیشنل پارټي خو دا ولنه راځي نه یعنی دا آئین دا بالادستہ خبر چ منگ کون منگ واڑو دا او دی مطلب ہم دا دے چی پا آئین باندی دی عمل شنی چی پا آئین عمل شنی پنجاب تا بخپل ابرخ ملاوی گیو پختونخوا تا بخپل ابرخ ملاوی گیو آری صوبے تا بمثال سیاسی یو انتظامی یو مالی اختیار گی یعنی زبا تا اصلا مثال درکم چی بیا با دا افغانستان او دا پاکستان لارے دا پختونخوا پا طرف باندے کدا منگ او گورو دا د پختنو د معیشت او دا چې بیک بون چې ورته وای بیک بون ځکه چې په خور چې دی هغه د تجارت عالمی منډه هاي دا یعنی موږ تاسو وګورئ د په خور نه ماسکو چې دا هغه 4000 کیلومتر دا نن خو په دنیا کې دا چې ټرینز راوتی دي چې لگا تاسو وګورئ چې د غي سپیډ خو د جهاز برابر دی او دا سپر پاور سره زمونږ گاوند دی حکم دی خطر په تو ګورنو پختنو باندې دا ګوره قدرتی تقسیم دی کنه الله تعالی چې د پختنو د ځمکې تقسیم په کوم جغرافیه کې راوسته دی هغه سره په گاون باندې افغانستان دی او بیا افغانستان سره ټول روس پروت دی چېغه 25% د ټولي دنیا د رګبي یوازې روس دی د ټولي دنیا نه سیوا غنم الته پیدا کیږي د ټولي دنیا نه سیوا فرټلایزر چې دی هغه الته پیدا کیږي آئل تک منګو ګورو دا من دغی منکرو سره په گاون پراته یو اوس خو سوال دا دی چې دا د ریاست واکداران دی خو موږ دا خو نشو ویلی چې داړاندې دي دا خو نظر باز خلک دی خو چونکې ذاتی مفادات ہوتا زمون بیا چې کوم کامی مفادات دی بیا ذاتی مفادات پہ غالب شي نو بیا اولس چې دی هغه د لوږې سره مخ شي او هغه د بیروزګارۍ سره مخ شي او هغه د بدمنۍ سره مخ شي او دا ټولې خبرې چې ورته جوړې کړې دي دای دې د پاره جوړې کړې دي لکه مثال تاسو ګورئ د الله تعالی دې شان ته وګوره چې ګوره اوبو دا د پښتنو په ځمکه دي نن د دنیا په مارکیټ کې تر اوبو د قیمت نه تاسو د دنیا په مارکیټ کې ناشې ته وګوره نن قدرتي ګیس د دنیا په مارکیټ کې د ګیس کم قیمت دی د الله تعالی دې تقسیم ته وګوره ته بیا تیلو ته وګوره چې امریکا غونته ملک هم چې دی هلته د تیلو کرایسیز راځي د پښتنو په خوره باندې تیلم دي تو ورجینیا تماکو تا وګوره مثال تو زما زنګلی لرګی تا وګوره چیل تا وګوره دیار تا وګوره پیوچ تا وګوره دا خدای الله تقسیم دی دا خو په سایوال کې نکېږي دا خو په سکر کې نکېږي اوس تاسو بیا دی ټوریزم تا وګوره دی سلور موسمونو تا وګوره مثال دیار سیسته چې مونږ وګورو دا د دنیا مالدار ترین خاوره ده بچی ولی خان بابا خبر کولا ولی خان بابا خبر کولا خدای تعالی دی جنتونو نصیب کی وی بچی انگریز هم دلته حکمران ډیر ظالمو خو کوچا ماسته به خپلو بچو لا ورکلو شملې خو به زما بچو ته پری خو دی ولی خان بابا وی چې مسلمانانو کی حکومت راغې
خیبر پختونخوا کې چې د غلط انویسټمنٹ وکي یا خپل روپۍ ولګي بدامنی دومره ده چې خلک د دغه ځان چا سره پیسې نو هغه ځان وباسي او یا خلک تری دي مجبورول مسافر شوی دي خپل کورنۍ ساتي بدامنی ولې ده په خپل راغله د آی پښتانه بدم ندی بدم نه چاره واست د کچاره واست نو چاره واست د مخنیوي څنګه کېدل شي
او زه اکثر چې زمانه د میډیا ملګری او بیا ستاسو په شان پښتانه داسې سوالو کې نه لکه په دې زلک خپش په دې سوال زلک داسې خپش نه لکه چې تاسو بیا ځان که صحافت هم کوي خو لکه دا مونږ پښتانه یو قوم یو د 50 کال نه او د ډیر مودې نه لکه لګیا یو مونږ چې په دې دهشتګردۍ کې لکه مونږ ډیر اوجل شو لکه مثال ته پښتونی ما ته پته رسېږي چې دا هر ما سره خو تعارف نشته خو لکه ستا کور به متاثر وي ستا ګاونډ به متاثر وي نو بیا داسې ځان تاسو مېلمانه کوئ مه کنه اوس به ځان مدیان کول غواړو ځکه چې په دې دنیا باندې د انسانیت د رښتې هم زموږ یوه دعوه کېدای شي که نه یعنی مونږ پښتانه که دلته مذهبي ګوندونه مونږ ته وایي چې مونږ د امت خبره کوو نو آیا دا پښتانه د امت د دې ټکي نه بهر دي یا که په دنیا کې بین الاقوامي قوتونه د انسانیت خبره کوي نو آیا مونږ د هغه عالمي قوتونو نه تپوس کولی شو چې د دې انسانیت د رښتې نه پوښتنه که دا پښتانه ووتو نو زه به تاسو پښتنو جرنلستانو ته دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو کولی دې ټول صورتحال نه خبر یې او تاسو زمونږ نه تپوس کوئ ګوره بدمنی خو دا خو یو اشر دی کرستان دا تاسو کوم چې په دې قطر کې دا دفتر چې دی دا چا لګولې دا امریکای نه لګولې دا پراجیکټ د امریکای نه دی آیا دا د دې خبرې څوک تردید کولی شي چې دا نن په افغانستان کې حکومت ناست دی د امریکای په وینا ناست او آیا دا چې سدي دا ټول د امریکای په وینا نه دی سوال خو دلته دا دی چې زمنګ دا پښتانه متاثر کیږي بیا زمنګ د ملک واکداران
کله چې په افغانستان کې تاسو دغه خبرې ته امریکا راوتل نو د پاکستان وزیر اعظم په هغه ټایم کې ویل چې لکه شکست یو خوړ امریکې د پاکستان هیومن رائټس منسټر هم خبره وکړه د پاکستان د وسط دفاع وزیر د خواجه آصف صاحب هم وویل چې یو طرف ته خدای دی بل طرف ته دنیا ده خو دا ویل چې پاکستان ګټلې ده او پاکستان چې کوم نږدې خلک دي نو هغه په افغانستان کې حکومت لري د امریکې څنګه شو
دا تاسو چې کوم خبر او کړم په پښتو کې وکړم دا سندری کې پاکستانی وای ځان ته دغلته اته چې وزیرانو مشرانو نمونه واغسته او کدا د امریکای له طرف نه کیږي دا امریکای دا امریکای ویناګانی دا امریکای ویناګانی ته سوچو کا په هیڅ د مسلمان چې د افغانستان زمون گاونډي خو دې کړ د دې گاونډي په حواله باندې د الله سو حکم دی د پیغمبر څه طریقه را ځا ریاستونه هم پرېږده او د چا خبره او قانون هم پرېږده په مذهب به خبره
وکړو افغانان خو په پاکستان کې زورول کېږي په کراچۍ کې په اسلام آباد کې دغلته پښتانه مي تاسو هم مشران نه نو بیا پاکستان گاونډي خو ګیله خو د پاکستان نه پکار ده پاکستان استبلیشمنت نه پکار ده چې هغه ستراتیژیک ډیپ دغلته جوړ کړي او دغه پالیسیان وي په دې کې امریکا بیا ډایرکټلی بلیم کول
زما غرض د خبرې دا دی چې ګوره پاکستان ایران افغانستان روس چاینا هندوستان دا ټول د دې منطقې ملکونه دي دا ټول د په ذهن کې کی دي چې د دې منطقې مثال د یوې محلې دی اوس په یو محله کې که په یو کور باندې قبضه شوې ده ټولې محلې اتحاد کړی دی نو دا خبره د هر سړی ذهن کې کی دي چې دغې کور یا دغې ریاست انتظام به لاس کې اغستې د کروڑونو خلکو زړونه اغستې شي دلته خو ګوره که په یو محله کې به ټول د احترام پرښتو کې پاتې کیږي د خود مختارۍ پرښتو کې دار چا خپل خپل کور دی دار چا خپل خپل دوتر دی دار چا د خپل خپل
بابا صاحب خبره هم دا کو تاسو ملکونه یاد خو غم چې کم دی تاسو د عشر خبره وکړه په پښتنو باندې دی بدمنی په پښتنو باندې دا اقتصاد نه خبره شروع شوړه اقتصاد دغه نه پاتې کیږي دا امن به څنګه راځي چې اقتصادي و د ور سره هم راشي تاسو د سیاحت خبره وکړه سوات هم وکړله په سوات کې طالبان راښکاره شول د پاکستان د خیبر پښتونخوا کې دغه ویان وی چې زه د طالبانو په منځ کې روغه کوم تاسو نور ملکونه بلیم کول نو په دې کې څنګه ګورئ امن به څنګه راشي
او د ترجمان خبره خبره ده کوم چې هغه دلته وګوره دلته اوس اول بچ ته پوګه باندې یو یو ټوپک پروت کنه اوس پوګه باندې دوه دوه ټوپک هم پرتی او ګیم شکر الحمدلله بس په پښتنو کې ملاوی چې پښتنو کې ډیر خلک شته دا ترجمان چې دی دا د طالبانو ترجمان دی طالبانو ترجمان او تاسو خیبر پختونخوا حکومت ته وګورئ چې په 96 خپل د پی ټی آی ممبرانو کې وسره یو ترجمان نشته چې غوړي کې غوړي لګولې نشي. دغه خو دغه امن به څنګه راځي ګوره؟ امن خو په دې منطقه کې ګوره پاکستان کې، ایران کې، افغانستان کې، په دې روس سنټرل ایشیا ملکونو کې، چاینا کې، دلته دهشتګرد تنظیمونه موجود دي، په نامو موجود دي، هغه مومن کوي، دغه ځایونه معلوم دي چې دنیا د امن امن نارې وایي، نو لږه په دې منطقه کې دا دهشتګرد تنظیمونه نه ویني، دغه سرګرمۍ نه ویني. آیا دا ریاستونه دا ټول دا دهشتګرد دوره مضبوط دي چې دوی پرې کمزوري دي؟ دا تمني نو امن بم دغه سي ختميږي چې دا ټوله منطقه یو اواز شي، یو اواز شي.
بابک صاحب تاسو یو خبر بل هم پاول کې وکړل چې په سواد کې کپ هر ځای کې د امن مظاهره کیږي، د امن لپاره د پاکستان میډیا خپل ملک خپل آئین هغه دغل ته کورج نور کوي، تاسو په اخبار کې وي دغه ناراضي ولی کورج نور کوي، ولی پاکستان دغه خپل برخه نه مني، یا هغه د امن سو ودریږي نه دغه میډیا وجه صدا؟ او دویمه خبر دا هم په دې کې راځي که د امن خبره کیږي، دغلته د پرمختګ خبره کیږي، نو اف آی آر پی بیا سو کوي د دغه هم څه باندې عمل خو باندې انوالف
دلته پولیس کوي کنه؟ خو پولیس خو باید په وینا باندې کوي کنه؟ تاسو دې ته وګورئ ګوره، په کار دا وا مونږ بیا بیا عوامي نیشنل پارټي دا خبره کو چې د ماضي غلطۍ چې دی غا دوهراول نه دی په کار، او ماضي کې ټول خلک مونږ کې غلطۍ شوي دي، په کار دا چې دا غلطونه مونږ سبق واخلو، هغه غلطۍ دوهراون کو، او ډیر لوی سبق واخلو، ځکه چې دا پښتانه چې دي دا دهشتګردۍ ډیر زیات تباه کړو. تاسو وګورئ چې زمونږ اقتصاد او زمونږ تجارت او زمونږ رویو ته تاسو وګورئ، په موږ کې تاسو مرزونو ته وګورئ چې د کینسر مرزونه څومره سیوا شول دي، دماکو د دې دهشتګردۍ د دې موادو په وجه باندې، مزورانو ته وګورئ، کونډو ته وګورئ، یتیمانانو ته وګورئ. د مسافرې خبره کومه تاسو ته وکړه چې د پښتنو د هر کور نه یو یو دوه دوه مسافر دي. دلته لکه اوس زمونږ په پښتونخوا کې د میډیکل ټیسټ شو، یو لاکھ خلکو اپلای کړی او یو لاکھ طالب علمانو اپلای کړی، هغه کې به صرف 1250 سټوډنټس چې دي هغه به میډیکل ته لاړ. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې دنیا کم ځای ته ورسېده، د دنیا بچی ارمانونه چې پړ کې راځي هغه پوره کیږي، زمونږ د بچو ارمانونه هر لمحه مړیږي. در دې جنگونو د پالیسو وجه دا د ټول ولس دا مطالبه ده چې دا د جنگونو د پالیسای نه دی یوټن واغسته شي، د دین دی واپس کړی شو، او خپل ترجیحات او تعین دی وکړي شي خارجه پالیسای باندې دی. بیا بیا موږ عوامي نشتل پاتې وایو چې باغې د نظر ځانیو شي، پارلیمان چې دی هغه د فیصلو مرکز او منبع وګرځي، آئین دی بالا دستی، آئین دی عمل درآمدی، صوبو ته دی خود مختاری، په ملک دننه کلوی جبی دی کوړی جبی دی، د غیر تحفظی د قانونو د تاریخ او د قانونو د ثقافت او د قانونو د ادب او د غیر دی څوکیداری کیږي، د غیر دی پالنه کیږي، د غیر دی انکرجمنت کیږي، مذهبي ازادي دی، دلته انساني حقوقو ته تحفظی، دلته د میډیا ازادي، دلته د عدالت کې انصاف، دلته د میډیا خپل د آزاد صحافت کردار ادا کوي، دلته د اظهار رائے ازادي. نو دغه د عوامي نشتل پټای
بنیادی مننه کو تاسو وخرا کړو،
تاسو مینس کی خبر او کوم مشکلات او د امن بالکل دا من منو چې مفادات دي، او هغه مفادات کی مالی فائدې دي، د ذاتی خلق او حکومتي او سیاسي فائدې دي، او بیا بین الاقوامي فائدې دي. نو بدقسمتی زمونږ د پښتنو چې اشر را لچوي دی لګیا یو د سری جندې د لاندې خان بابا د تحریک د لاندې چې ډېر شهیدان شو، او ډېر د پارلیمان نه بار کړو، او اوس هم پښتانه پی غور را کوي. موږ له وی نېشنل پارټي وی په قومي اسمبلی کې د یو سیټ پارټي شو، موږ له پی غور را کوي، خدا سره برداشت کوم د خپل کام د پاره، ځکه چې زمونږه سیاست چې د خپل کام د پاره دی، او د خپل کام
مننه کو بابک صاحب تاسو وخره کړو. نیو جهان مننه، خوشاله اوسئ جی. د ډیو کتن کوردن کو زموږ سره سردار حسین بابک صاحب دا خبرې تاسو واوریدلې په دې اړه باندې که پاکستان کې مخ کې هم خبرې شوې دي نو پاکستان کې چې بکل برید وشو نو په دې کې دا ویل د افغانستان بیا د افغانستان کې د هندستان خلک دي داغي لاس ته پکې ځکه نه امني د په دې اړه باندې وس بین الاقوامي قوتونه همیشا په پاکستان کې پښتنو دا ویل شوې دي خو په دې اړه باندې دا خبره کله هم نه د ښکاره شوې چې تاسو عین چې په عمل کېږي یا د غلطه د پارلمان نظام چې کوم پارلماني نظام دی هغه ود نه کوي یا حکومتونه چې بدلیږي یا وزیر اعظمان چې پانچ کیږي یا وزیر اعظمان چې وشتل کیږي د غلطانو د دې شاته څوک دی په دغه اړه باندې دغه ښکاره خبره وسم خلک په دې خپل مسلو ته د بهر ملکونو یو نظر کوي خو په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې بیا په ملکنډ کې د ټیکسونو خبره وه په دې اړه باندې زموږ سره خونزاده چټان صاحب چې د پیپلز پارټي مرکزی مشر دی بیا په قومي اسمبلی پخوانی غړی پاتې شوی دی او اهم خبردار چې تعلق یې د باجوړ سره دی په دې وخت کې موږ سره موجود دی ورته هرکلی وستړی مشه په خیر راغلی خونزاده چټان صاحب امن خبرې پکې هم وکړه ټیکسونو خبرې پکې وی بابک صاحب پکې هم خبره وکړه خو تاسو که یو زګې ټیکس نه ورکې یو سیمه یو ضلع ټیکس نه ورکې یو ډیویژن ټیکس نه ورکې نو الته به د ود کارونه څنګه کیږي ضرور نه ده چې ټیکس ورکول شروع شي په کار چې ټیکس ورکول شروع شي او دوی بیا خپل حق وړي
بسم الله الرحمن الرحیم نصر الله خان ځکه چې جرګې تر عالم ما یې جنده وکړه زه خو ته بالکل حیران دریان پاتې شوم هغه زمونږ علاقه کې یو دوه جرتون یو ته به عمر بابا و یو ته به غازی پیغمبر و نو یو سپینګری سړی و هغه ته چا ویلو چې خدای رسول ته وګوره ناخه یو سات سوچ کړی و چې یاره د خدای رسول په کې تاسو راوسته زمونږ په وخت کې خو به یو غازی پیغمبر و یو به مې عمر بابا و زه حیران شوم چې په دې جرګې کې دا ټیکسونو خبره د کوم ځای نه راله او دا خبره پکې ولې راله تر څو پورې چې د ټیکس تعلق په نصر الله خان زه پنځه کاله د فینانس په سټینډینګ کمیټې کې په حیثیت دی ممبر پاتې شوم زمونږ پاکستاني قوم د بوټ د پالش نه واخله د سر د شیمپو پورې داسې یو شی نشته چې په هغه باندې موږ ټیکس نه ورکو ټیکسونه په دوه قسمه دي یو ته انډایرکټ ټیکس او یو ته ډایرکټ ټیکس کوم چې په پاکستان کې ټیکسونه دي نو دا چې په غټه سطح باندې دا ومونه غشتل کېږي نو دا انډایرکټ ټیکس غشتل کېږي دا زمانه په پټرولو کې غشتل کېږي دا زمانه په ډیزلو کې غشتل کېږي دا زمانه د استعمال چې زه څه شي د استعمالو ما خود ته وی چې د بوک د پانش نه واخل د سر د شیمپو پورې کاغه کپړه دا کاغذ ما خوراکي شي زونه دي چې هر یو شی د نو هغه او پاره کې زه ټیکس ورکوم پاتیشونه انډایرکټ ټیکس نو زه په ملکن ډیویژن کې داسې سره نیمه چې هغه انډایرکټ ټیکس په هغه باندې کیږي نه خو زما الته انډستری شته دی نه الته سرمایدار شته دی نه صنعتکار شته دی که کوم سرمایدار خلک دی کوم انډستریست دی نو خو خپل انډستری نه د ملکن کې لیولې دی چې هغه راځي په ملکن کې په باجوړ کې انډستری لګي او یای په دیر کې لګي او یای په ملکن کې لګي زمون خو چې کوم خلک دا چې دي چې هغه په صدر دی هغه سرمایدار دی چې هغه ډایرکټ شرکول شي دا وای خو دکته د خپل علاقه پرې کیږي بلکې ملکن خو نن په دې وخت کې په دې شوبه کې د ټولونه په ټاپ باندې چې په بادامنې کې کوم ځای دی نو هغه ته ملکن ویل کیږي د ملکن نه انا وچه کوم نور ایریا دی په خور دی یا مردان دی یا نور ایریا دی په هغه کې چې کوم صنعتکار دی کوم خلک ډایرکټ شور کولی شي نو هغه وته دی زمونږ په لکه کې یو شش چې هغه ته نام کې سټمپټ ګاډي وي په ملکم کې دا یو ګاډي دی چې په هغه باندې کې سټم لګی نو اوس هغه باندې خبره کې دی شي خو دا کې د پاره زما په خیال چې د دومره غټه جرګې ضرورت نشته دی زمونږ د ملکن ډیویژن نه سراج الحق صاحب چې کوم داغه تعلق د ملکن ډیویژن سره دی بابک صاحب چې کوم دی هغه د ان پی پارلماني لیډر دی داغه تعلق د ملکن ډیویژن سره دی امیر مخام د وزیر اعظم اډوایزر دی داغه تعلق د ملکن ډیویژن سره دی دغه شان محمد علی شاه بچا چې کوم دی زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي هغه د وزیر اعظم اډوایزر دی هغه تعلق د ملکن سره دی دا خو ډیره اسانه خبره ده دغه خلکو سره به کینو هغه ته وو چې موږ د وزیر اعظم له ټیم واخله موږ د فینانس منیسټر له ټیم واخله او هغه سره به کینو یو خبره به وو یو لار به جوړ کو یو طریقه به وو زمونږ چې کومه اصل مسله دا زمونږ د امن او امان مسله ده د انسان لپاره نه اول نه شي چې کوم دی دا امن او امان دی منګه دا غوړو چې دا امن او امان دومره بحال شي چې کم از کم په خلکو کې کومه یره دا هغه کومه تره دا چې کوم سړی د کور نه وځي او ټول د کور ماشومان وی واړه دای ته عذاب باندې چې خدای پاکه دا زما کس چې د کوم نو وتلې دا به واپس کور ته روغ راشي که برانی شي دا چې نه دا څوک غواني کی کوم دا د بتو خطونه خلکو ته لویږي کوم چې به تخوري شي رو دا زمنګه اصل مسله دغه ده دا د ټکسو مسله خو زما د سوچ نه بالا تر ده زه نه پوهېږم چې دوی د کوم ټکس خبره کوي ځکه چې هغه ډایرکټ ټکس ما ته دی سړی په ملکن کې وښي چې د پلانې سړی په باجوړ کې دی راته وښي په بیر کې دی راته وښي په بومیر کې دی راته وښي په چترال کې دی راته وښي چې دا سړی د ډایرکټ ټکس ورکولو قابل دی اوس کله ته زه په هغه ډایرکټ ټکسونو باندې خبره کوم ستا پروګرام به ډېر ټیم بنېږي خبره به ډېر اوږده شي خو ما ته کم از کم په باجوړ کې په دیر کې په چترال کې په ملکن کې ما ته داسې سړی نه ښکاري چې هغه ډایرکټ ټکس ورکولی شي نو چې زه د ډایرکټ ټکس قابل نیم نو زمانه به ډایرکټ ټکس څنګه اخلي
چټان صاحب تاسو خبره وکړله چې ډایرکټ ټکس چې کوم دی نو هغه اخیستل جوګه څوک نشته دی دغلته انډسټریانه نشته صنعتکار نشته دی بیا تاسو ویل د ماچس په ډبي باندې موږ سل ټیکس لیکلی وي د پالشونو تاسو شیمپو پورې یو ښه مثال ورکړو خلک ټیکسونه ورکوي خو مثال تاسو په خپل یو ایم این اے پاتې شوی بیا بیخي د پیپلز پارټۍ مرکزي مشرانو کې ستاسو حساب دی دغه شانتي د یو ایم این اے د یو ایم پی اے د یو ناظم یو کونسلر ذمہواري خدانه چې امن او امان وساتي دا خو د یو سټوډنټ یا د یو ډاکټر یا د یو انجینر ذمہواري خدانه د دې د پاره ټیکسونه ورکول کیږي انډایرک غستل کیږي دغه امن او امان تاسو چې غټه مسله ده نو امن او امان د پاره ک انډایرک ټیکس وي دغه ته فوج ته دغه ته پولیس ته دغه ته ادارې شته ولی امن او امان بیا په ځکه کیږي نه
بالکل اصل خبره هم دغه ده اصل خبره دا چې زه په یو ریاست کې ژوند کوم ریاست کې چې ته ژوند کې نو هغه په شرایط باندې به کې ستا به په ریاست باندې چې حقوقي په تا باندې به ریاست څه حقوقي من باندې چې د ریاست کوم حقوقونه دي من غا ټول اړیب نه تر دې پورې هغه حقوق من غا دا کو په هغه کې من غا غفلت نه دی کړی د ریاست حق کوم دی د ریاست حق دا دی چې تبه د ریاست د قانون او د عین او د حکمرانی منی تبه د هغه د لاندې خپل ژوند تیری خو په دې د ریاست په تا باندې یو ستا په ریاست باندې حقوق دي دا حقوقونه صرف دا نه دي چې په تا د ریاست دي من غا ټیکس ورکو من غا د ریاست هر حق منو خو زمون غا ریاست باندې چې کوم اولنې حق جوړیږي هغه زماده امن او امان دي زماده تعلیم دي زماده صحت دي زماده ژوند چې کوم بنیادی سہولتونه دي داغه دي ما ته نه تعلیم شته نه راته صحت شته نه راته د ژوند بنیادی سہولتونه شته دي خو مونږه دا اولنې د حکومت د چې کوم زمون مطالبه ده مونږه کوم غواړو نو هغه ته مونږه د امن او امان غواړو په هغه امن او امان د پاره نه چې دی مونږ ته د هغه د کوم چې په مونږ باندې فرض دی د یو ریاست په هر شهري چې فرض دی دا هیڅ سره سره مونږ یو داسې کردار مدا کړل دي چې هغه بالکل په مونږ باندې فرض نه دی مثال په تور باندې مونږ ته د امن او امان خبره وکړه نو مونږ چې د امن او امان مطالبه وکړو نو ویو چې امن او امان دومره خراب شوی دی چې اوس عوام زمون سره ولیدلېږي نو مونږ به امن نشو پایموله مونږ نه خپل جوړ کړی زمونږ نه پکې مشران وکړي زمونږه ټارګټ کلینګ په غل اخته کړو د وژنې وسم شروع دي امن را نه غي به مونږه د امن مطالبه وکړه وی ویل چې دا بارډر چې کوم دی په دې باندې اته مخته د خاډ او د راو د مشات خلک ناس کی او هغه راځي دلته باندې میرا ولی مونږه دا بارډر سلکونو چې کله دا بارډر مونږه سلکو نو به د امن او امان به حل شي الان کې د دې بارډر نه نصر الله خان ته تړي راخه پته ده چې اخو زمونږ نه اوسيږي البته زمونږ جهادونه دي دا خو جهادونه دلته دي مونږه دغه تم تیار شو چې ټیک ده په دې باندې امن او امان راځي ته یقین وکړه زما او په کونړ کې په افغانستان کې چې زما کوم تر کلانه روړ دي چې مامون دي او سلارځي دي دغه په منځ کې چې کوم تار غزي ده دغه تارونه مونږ په خپل وګو باندې چت کړی دي او دغه بارډر ته مول رسول دي د سیمټو له مونږ دا په مونږ باندې پاین کې پرز نه دي چې زه بدل سیمټ خېجوما زه بدل تارونه خېجوما خو دې امن د پاره مونږه هغه ته مخاړه کې کو دا دیم امن رانغه به چې مونږ ویلو چې د افغانستان د حکومت نه ختم شوی چا چې راکې نه ولې چا چې خات کې نه ولې دي چا چې موسات کې نه ولې دي امن نشي راته اوس هغه حکومت هم ختم شو چې دیم مونږ مطالبه وکړو ویل چې تاسو جرګه وکړئ مونږ هغه جرګې لم لاړو مونږ هغه کوم چې د شهدا ورثه یې وویل چې کله سبا د پارلمنت امن راتلی شي زمان نور بچی تیمان کېږي نه زمان نور پیغلی چې کوم دې کندې کېږي نه د خلکو
خاریا بادیگی زمنگا دیری بادیگی دختر پورس چی زنانا نکریزی گی سنگار کئی زمنگا خویند مین دیروان یا دیروت علتا جراغانی کئی منگا آغتم خالا که خودا چه بس کگلی چه غد چی شویدی منگا دا غیر پارنا دا هیرولو دا پارنا بلکل تیاریو منگا جرگی تم تلالو تا تیاریو منگا نواتو تلالو تم تیاریو خودا تلالی امن و امان راشی
بعد
منگا دا مطالبه کول پکار دا چه تک سرکوما کم چه روانی پایین و پا قانون که نشت دی آغا مرستو ملگر تیاریم کوم بیز ما تا پا امن را کولو که تا تا سو تکلیف تا تا کم رو کاورت دی
صحیح تاسو چې کم رکاوټ ته کم تکلیف ته پدی اړه باندې پرونه د جنرال باجوا صاحب چې کم ریټایر کیږي د پاکستان ارمی چیف هغه یو خبره کړې و چې 15 کال دی پاکستان په سیاست کې خو د فروری نه دی خو دوی اوس غیر سیاسي شوی دی یا په سیاست کې کردار نه لري نو د هغه زیاتره په فوج باندې هم دانی و کیږي چې دوی که په پښتونخوا کې دی یا سلیکټډ حکومت یا نیوټرل حکومت یا امپورټډ حکومت په دی کې دغه دی خو خپل کردار نه ادا کوي دغه شانتي پولیس دی هغه موجل کیږي په دې اړه باندې هغه وې زمونږ نام خلک وجل کیږي نو د دې ک اجتماعي شکل ته وګورئ نو امن به څنګه راشي واځي خو فوج هم وې زمونږ د ورس پورس باندې په مونږه ټیکس کیږي پولیس هم وجل کیږي اجتماعي که سوچ وچینو امن به پښتنو سیمو ته څنګه راشي
ورجی دا بدامنی چې په مونږ باندې راغلی دا زمونږ د خپل غلطو پالیسیانو د وجه نه راغلی دا د افغانستان د په خلاف کې خو نه دی د افغانستان په دې ځمکه باندې دی د دې افغانستان چې صرف یو پاکستان دا خو ګاونډي ملک نه دی د دې سره ایران هم دی د دې سره تاجکستان هم دی د دې سره قرغیزستان هم دی د دې سره چین هم په نږدې باندې پروت دی رشیا هم اوس په نږدې باندې پروت دی هغه کې بدامنی ولې نه راځي هلته دغه حالات ولې نه جوړیږي زمنګ چې کومه پالیسی دی دا سراسر غلطی دی د افغانستان متعلق چې زمنګ کومه پالیسی ده دا بيخي د سره نه غلطه ده موږ په کار دي چې په خپل پالیسیانو باندې اثر نه نظر واچو موږ د ټولې دنیا سره خپل پالیسیانو کې کو او خصوصا چې کوم زمنګ نیبر دي خو هغه ایران دی هغه افغانستان دی هغه انډیا ده هغه چاینا ده چې موږ په خپل خارجه پالیسی باندې موږ د هغوی سره په پالیسیانو باندې اثر نه یو جایزه واخلو خصوصا په افغانستان باندې افغانستان یو آزاد او خود مختار ملک وګڼو او د افغانستان خلک چې کومې فیصلې کوي موږ د هغې احترام وکړو اله به د امن راځي امن تش په جګړو باندې په توپونو باندې په ډزو باندې په مړو باندې په دې باندې امن نه شي راتلی بې د ټولو نه غټه خبره ده چې د دې امن در وستو د پاره نام موږ ټول د آرمی پبلک سکول د واقعیتو نه بعد زمونږ کو استابلیشمنت دی زمونږ کو سویلین دی زمونږ ټول ملک ناسو او موږ دا یو پالیسی جوړه کړې و چې دا بدامنی به د وخت نه ختمول غواړي موږ هغې ته یو نیشنل الیکشن پلان جوړ کړی و ما ته دې څوک دا ووایي چې په هغه نیشنل الیکشن پلان باندې څومره عملته رامټ شوی دی هغه نیک ته څومره میټینګونه تر اوسه پورې شوي دي هغې له څومره پاڼې تر اوسه پورې ورکړی شوی دی نو که موږ دا غواړو چې موږ دا خپل علاقه کې امن راولو دا به دمني ختم کړو ایک نمبر باندې دا چې موږ په خپلو پالیسیانو باندې نظر رسانی وکړو او په دوه نمبر باندې دا چې موږ کوم نیشنل الیکشن پلان جوړ کړی دی چې موږ په هغې باندې عمل درآمد وکړو که دا نه څه ریزلټ وونه ته به به کینو بل پالیسی به جوړ کو خو اول خو چې هغه کومه پالیسی د دې شی د لپاره نه موږ ټول راغون شي او ناسو او موږ د ټول په شریک باندې لا جوړ کړل دا چې موږ دا نیشنل اکشن پلان جوړ کو او په دې باندې موږ عمل درامه جوړ کو نو د دې د وجه نه په خاوره کې امر
شي چې وخت کمې دي
موږ عمل درامه دي کینی جوړ کو کنه
صحیح د وخت کمې اخو چې تاسو تاسو خبره چې د بوت د بالش نواله د شیمپو پورې موږ ان ډایرکټ ټیکسټ ورکو د غلطه د بلکن ډیویژن یې خبر پښتون خو خلک ډایرکټ ټیکس دومره مالدار خلک سرمایدار خلک جاګیردار نشته چې دا غین غلطه ټیکس واله واغستل شي مننه کوم د وخره کولو یو جهان مننه پاکستان خبرونه وړاندې تاسو فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام یوټیوب باندې هم کتل شي خان دری خبرونه پروډیوسر سلمان یوسف زین او انجینران تاسو ته اجازه غواړم
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو